د کابل په وخت مازدیګر پوره شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو مازدیګرنی خبری مجلې ته مظفر عباس ظاهر هرکلی کوم چې د تای روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته مجلې کې به د ولسمشر غني څرګندونې واوري چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن د لمانځلو پر مهال یې وویل چې په ملي وحدت سره به افغانستان په یوه هوسا هیواد بدل کړي. دا به هم واوري چې پاکستان منلی د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د دوی سرتیرو له افغان ځواکونو سره د جګړې په پیل تېروتنه کړې ده. د نورو راپورونو تر معرفي د مخه به له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو.
افغان ولسمشر وایي په کابل کې روسي بریدونه د دې لپاره شوي چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره مرستې کمې کړي. د ملګرو ملتو سر منشي هند او پاکستان زغم ته راوبلل او د ترکیې د صادرات پر ماڼۍ له ډزو وروسته دوه تنه ونیول شول. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په کابل کې د وروستیو بریدونو یو هدف داو چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې شي. ولسمشر چې له بریتانیا څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستو د شپږ نوېمې کلیزې د لمانځنو په مناسبت په ارګ کې جوړو شویو مراسمو ته نن وینا کوله، ټینګار وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره د نړیوالې ټولنې مرسته ضروري ده.
افغانستان لګن کوونکو سره مخامخ دی او د دې کوونکو د مقابلې لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادینو سره نږدې اړیکو ته ضرورت لري. موږ د سولې، رفاه او ترقی رسیدلو لپاره د دوی مرستې او حمایت ته اړتیا لرو.
اشرف غنی زیاته کړه په تیرو لسو میاشتو کې دوی توانېدلي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او تمویل په برخه کې د اکثرو هیوادونو مرستې راجلب کړي او د افغان ولسمشر په وینا وسلوالو ځواکونو ته د افغانانو جلب او جذب 9% تر پخوا زیات شوی دی. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو لپاره نن په بیلابیلو ولایتونو کې ځانګړي مراسم ترسره شول. د استقلال د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله د څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. په کابل کې د افغانستان، ایران او یو این ایچ سی آر 19 درې اړخیزه غونډه په ایران کې افغان کډوالو ته د یو شمېر اسانتیاو د برابرولو په پریکړو پای ته ورسېده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی رسنیو ته وویل په دې غونډه کې له ایراني لوري سره دوه تړونونه هم لاسلیک شول. نوموړي وویل چې د یادو تړونونو له مخې به له ایرانه په اجباري توګه افغانان نه راایستل کېږي او غیر قانوني کډوال به راجستر کېږي. د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي تر هغې چې په هیواد کې امنیت تامین نشي دوی به ونشي کړی چې د نفوس شمیرنې عمومي سروې ترسره کړي. د دې ادارې چارواکي وایي چې ناامني د دې سبب شوې چې په هیواد کې دقیقه سر شمیرنه ترسره نشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې اعلان کړی دی چې 45 میلیونه ډالر یې د افغانستان له حکومت سره د عمومي سروې د ترسره کېدو لپاره مرسته کړې. لآزادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي پر هند او پاکستان ژغ کړی دی چې له حوصلې کار واخلي. بان کی مون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د وروستیو شخړو پر مهال دواړو خواو ته مرجوب لواوښته. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل د اګست په 28 او 34 په نوې ډیلي کې د دواړو هیوادو د امنیت د مشرانو غونډه شي پراخو خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. بان کی مون دواړه هیوادونه زغم تر اوبلل څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي. له ترکیې څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې دوه وسلوال وروسته تر دې ونیول شول چې پر هغو پولیسو یې ډزې وکړې چې د صدارت ودانۍ یې ساتله. د ترکیې دوغان خبري اژانس خبر ورکوي چې دغه وسلوال د پیښې ځای ته نږدې نیول شوي دي. حریت ورځپاڼې بیا په خپلې وې پاڼې کې لیکلي دي چې امبولانسونه سیمې ته رسېدلي او لارې بندې شوي دي. تر اوسه د مرجوب له راپورونه نه دي ورکړل شوي. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې د ترکیې امنیتي ځواکونه له کوردي یاغیانو سره په نښتو دي او ترکیه په ګاونډۍ سوریې کې د داعش پر ضد عملیات کوي. چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولي دي. د چین د عامه امنیت وزارت د دې خبر د خپرېدو پر مهال ویلي دي چې دا کار یې د دې لپاره کړی دی چې حکومت پر انټرنیټ خپل کنټرول پیاوړی کړي. د عراق صدراعظم حیدر علي بادي چین ته خپل سفر وځنډاوه. ټاکل شوی وه چې علي بادي نن چین ته ولاړ شي. د عراق د صدراعظم دفتر ویلي دي په هیواد کې د امنیتي هلو ځلو او د صدراعظم په دفتر کې د پراخو اداري اصلاحاتو له امله دا سفر ځنډېدلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچی صندوق یا یونیسف په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو راپدېخوه نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي او نږدې همدومره وسله والو ډلو جذب کړي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغانو پر ضد د مارچ له وروستیو راپدېخوه په جګړه دی. د یمن په جګړه کې تر 3300 ډېر کسان وژل شوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د باکو یوې محکمې د ازادي راډیو د ازري ژبې د خبریالي خدیجه اسماعیلوا محاکمه نن بیا پیل کړه. خبریالانو ته یو ځل بیا د محکمې د بهیر د اوریدو لپاره اجازه ورنکړل شوه. یو شمېر خبریالان چې د اسماعیلوا عکسونه یې لیږدول د باکو د محاکمې نږدې راغونډ شوي وو. د اسماعیلوا پلویانو د خدیجه خوشې کړې شعارونه ورکول. 9 کلنه خدیجه تورنه شوې ده چې مالیه یې نه ده ورکړې، غلا یې کړې او له واکه یې ناوړه ګټه اخیستې ده. دې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړې دي. د جرمني پارلمان نن په وس اکثریت د یونان لپاره د پور دریمه ونډه تصویب کړه. له دې سره اتن ته د پور ورکولو یو معنی لري شوه. د جرمني د مالی وزیر وولف گانگ شویبله نن پارلمان ته په برلین کې ترای ورکولو مخکې وویل: موږ ټول موافق یو او موږ پوهیږو چې د ګڼو دلیلونو لپاره یوې غښتلې اروپا ته اړتیا لرو، داسې چې د عمل ظرفیت ولري او دا له اعتبار او اعتماد پرته نشي رامنځته کېدی. همداراز همکاریو ته اړتیا لري. زه له دې پریکړې سره ستونزه نه لرم، نو د همدې لپاره له تاسو څخه غواړم چې د جرمني د مالیې وزارت د وړاندیز په تایید رای ورکړئ. د جرمني پارلمان دا پریکړه وروسته تر دې کړې چې تیر اونۍ د یونان پارلمان د پورته ترلاسه کولو لپاره د هیواد دننه له اقتصادي اصلاحاتو سره موافقه وکړه.
خبرونه مولا اسدي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. ولسمشر غنی د افغانستان د خپلواکۍ جشن د لمانځلو پر مهال وویل چې په ملي وحدت سره به افغانستان په یوه هوسا هیواد بدل کړي. دی وایي:
خواستیم همه بدانند که کسی نمیتواند خواسته های خود را با تهدید بر افغان ها بقبولاند.
نن د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان د خپلواکۍ شپږنوېمه کلیزه په متفاوتو او شاندارو مراسمو ولمانځل شوه. سرګونه کسانو په دې جشنونو کې برخه اخیستې وه. پاکستان منلی چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د دوی سرتیرو له افغان ځواکونو سره د جګړې په پایل سره تیروتنه کړې ده. افغان حکومت بیا وایي چې دا ځل په خپله خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د حملو په وړاندې به جدي عمل کوي. بلخوا د کابل ولایت امنیه قمندانۍ وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په کابل کې د یوه مرستندوی موسسې کارکوونکي اختطاف یوه جنایي پیښه وه. که وخت نور مطالبه لرو اورېدو ته راسره اوسئ. تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر وی پانه هم وګورئ په تمه د ازادي راډیو ډاٹ کام. د خبرونه لمړنی مطلب ته ورځو. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د سیمه هیوادونو باید له تروریزم سره په مبارزه او د غیوات د سولې پر وستو کې همکاري وکړي. محمد اشرف غنی نن چهارشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږنوېمې کلیزې په لمانځغونډه کې دا هم ویل چې له ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې لرل غواړي او په ملي وحدت سره به افغانستان په یوه هوسا هیواد بدل کړي. اخو د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه د هیواد د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري او نه پرېږدي چې افغانان سره وویشي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکوي چې که افغانستان ناامن وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار پاتې نه وي. ولسمشر د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږنوېمې کلیزې په لمانځغونډه کې وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته د دایمي سولې په راوستلو کې خپله ملګرتیا ثابته کړي.
شاهد بودید که پیام خود را به همه امسایه ها رساندیم.
خغلی غنی وی تاسو شاهد یستی چې مونږ ټول گاونډي هیوادونو ته خپل پیغام ورسوو چې باید له تروریزم سره مبارزه د سیمې او د گاونډي هیوادونو په لومړیتوب کې ځای ولري. و موږ غوښتل چې ټول په دې پوه شي چې هیڅوک هم نشي کولای چې خپلې غوښتنې په زور په افغانانو ومني. همداراز ټینګار کوو چې مونږ د بایزته او تلپاتې سولې او له گاونډیو د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو د درلودو غوښتونکي یو.
منطقه و جهان هستیم.
ښاغلی غنی ویل چې د یو هیواد د خپلواکۍ دوام د هغه په سیاسي او اقتصادي قوت پورې تړلی ده چې د ملي وحدت حکومت د همدغې پیاوړتیا په لټه کې دی. افغان ولسمشر په داسې حال کې یو ځل بیا د سیمې هیوادونو له تروریزم سره ټینګې مبارزې ته بولي چې مخکې هم په دې برخه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاریو ټینګار کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس ملي وحدت په یو سیاسي او اقتصادي قوت د دغه هیواد د بدلولو یوازینۍ لارو بلله او وی ویل چې له دې پرته به یا سیاسي انتحار ته غاړه ږدو یا به په کشمکش کې پاتې کیږو.
موږ څو لارې لرو، یا به سیاسي انتحار کوو. سیاسي انتحار دا دی چې د نظام د تقوی پر ځای په شعوري او غیر شعوري توګه په نظام د خلکو اعتماد او باور ضعیف کړو. دوهمه لار دا ده چې په نیم نس د ګزارې ژوند دریمه او ټټولو غوره لار ملي وحدت ده.
جمهور رئیس غنی هم درز ده د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږنوي میکلیزې په لمانځه غونډه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل چې د مخالفینو هر ډول دسیسې شنډې کړي او د هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. اخو د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانان د خپل خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي. ښاغلی عبدالله وویل که څه هم افغانان له یوې خوا له ګواښونو سره مخ دي، خو له بلې خوا د خپلې خاورې د دفاع لپاره کلک ولاړ دي.
اگر امروز هم به عزت مردم ما به صلح و
خغلی عبدالاوی کنن هم زموږ د خلکو په عزت او په هیواد کې په سولې او ثبات حمله کیږي. د بلې خوا زموږ امنیتي ځواکونه ملي اردو او ملي پولیس خلک ملت او دولت مو د افغانانو د څو پیړیو د مبارزو د لاسته راوړنو او ارزښتونو د دفاع لپاره یو لاس سره ولاړ دي. د حکومت اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې افغانان شرخوخي نه دي او هیڅ کله نه دي غوښتي چې د بل چا په خوره کې د جګړو اور بلوي. افغانستان د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه له برېټانیې نه خپلواکي واخیسته، خو د څېړونکو په باور چې خپلمنځي جګړو هیڅ کله هم افغانان سم پرې نه ښودل چې د خپلواکۍ په خوږې تمې پوه شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، لکه چې مخکې مو ویل، د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان د خپلواکۍ شپږنوي مکلیزه نن په متفاوتو او شاندارو مراسمو سره ولمدل سو او زرګونو کسانو په دې جشنونو کې برخه اخیستې وه. د افغانستان د خپلواکۍ دغه جشن په ننګرهار کې له پرون راهیسې پیل سوی دی او مراسم یې لا هم روان دي. په دې اړه به له سیمې څخه زموږ د همکار شاه محمود شینواري رپورټ واورو.
سکل دا ورځ په ننګرهار کې په شاندارو رسمي او ولسی مراسمو سره ونمانځل شو. په ننګرهار کې د دې ورځې نمانځل یو ورځ وړاندې پیل شول. ځوانانو چې خپلې موټرې د غازی امان الله خان په انځورونو او د هیواد په ملي بیرغونو پوښلې وې، د ښار په واټونو او لوی لارو ګرځېدل. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ګڼ شمیر دولتي چارواکو په ملتیا د خپلواکۍ ګټونکو غازی امان الله خان مزار ته لاړل او تشریفاتي قطعې په بدرګۍ د هغه په مزار د ګلونو ګېډې کېښودې. د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې نور ترتیبات د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال لوبغالي کې نیول شوي وو چې د چارواکو سربېره پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپله وینا کې د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې راشي د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلئ.
چنور د چکړې لاس واخلی اورور واژنه پریک دی د پرتی لپاره خپل ورونه او خیندې ونه وژني.
ورپسې پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون وویل چې د افغانستان د ازادۍ بیا تر لاسه کولو کې میرمنو هم فعاله ونډه اخیستې وه.
دغه ازادي چې لاس ته راغلې ده په دې خویندو ډېره غټه برخه خپل ورونو سره اخیستې وه. که د انګریز جنګو که د روس جنګو په هره برخه کې خویندو سره غټه برخه اخیستې ده، نو د دې خاطره نن چې زما په شینوارو کې د هرې ښځې چادري معلومیږي، وایي چې ځوانه دې دا قسم چادري په سر کې، زړه دې دا قسم چادري په سر کې، برابره دې دا قسم چادري په سر کې. زما چارواکي چې ټول عمر وایي ما جهاد کړی ده، افغانستان د ناموس نه مې دفاع کړې ده، او د ننګرهار شیره او شربت یې خوړلی دی، نن چیرته دي چې د هغو ښځو حیات وژغوري.
د وینا وروسته د ننګرهار د ملکی ادارو ځوانانو ټولنو لوبغاړو او بیلابیلو قومونو د خپلو شعارونو سره یو ځای ملکی پریډ او نمایشونه ترسره کړل.
له ننګرهار څخه بلخ ته ورځو. د هیواد خپلواکۍ د شپږنوي میکلیز د لمانځلو په مقصد د بلخ ولایت د مختلفو قومونو سلګونه تنه ځوانان راټول او د جشن په خوښیو او وطنونو سره ولمانځه. زموږ همکار مجیب رحمان حبیب زید دغه مراسمو ته ورغلی و.
د هواد خپلواکۍ د شپږنیوي میکلیزې په مناسبت د مازر شریف د مختلفو قومونو سلګونو تنه ځوانانو د بلخ ولایتي شورا مخې ته راټول او له همدې سیمې څخه یې د اټنونو په ترسره کولو سره د هواد د ملي پرچم په لیږدولو دا مراسم ولمانځل. ذبیح الله احساس د بلخ ادبي خوځښت مشر وایي چې د دا ډول مراسمو د ترسره کولو هدف لومړی دا دی چې د خپل هیواد خپلواکي ولمانځي او بل دا چې په دې جشن کې د مختلفو قومونو د استازو په ګډون سره غواړي چې ځوانانو ته د وطن پالنې او ملي یووالي روحیه قوي کړي. په دې جشن کې د هیواد د ملي بیرغ د لیږد په منظور یو ستر کاروان جوړ شو او د هیواد درې رنګه بیرغ یې د مزار شریف په ټولو سړکونو او کوڅو کې تاو را تاو کړ. په دې جشن کې ګډونوال د وزیر محمد اکبر خان مقبرې ته هم ورغلل او د هیواد د ساتنې په منظور د هغه له سرښیندنو او میړانې څخه یې هم یادونه وکړه. دا مراسم په بلخ ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان د یو ستر تصویر په پورته کولو سره پای ته ورسېدل. مجیب رحمان حبیبزای، ازادۍ راډیو، بلخ.
بیا هم پر همدې موضوع پاتې شو. دوستانو، په جنوبي ولایت کندهار کې هم د دغه ولایت والی او پوځي چارواکي د جشن په مراسمو کې د خپلواکۍ پر ارزښت وغږېدل او افغان امنیتي ځواکونه یې وستایل. په دې اړه راپور بله محمد صادق رښتینی نه واورو.
د نورو کلونو په پرتله سږ کال په کندهار کې د هیواد د خپلواکۍ جشن په زړه پورې دی او د لمانځلو مراسم یې په خورا جوش او خروش کې دي. د دې مراسمو مهمه برخه په 215 ماتال کلی اردو کې برابر سوی و چې د افغان پوځ د منظمو ځواکونو ترڅنګ د کندهار والی او نور امنیتي چارواکو هم ګډون کړی و. کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د خپلې وینا پر مهال د وطن د ساتنې لپاره د افغان سرتیرو سرښندنې وستایلې او هغوی وهڅول چې د خپلواکۍ د ساتنې لپاره خپل مرام او عزم قوي وساتي.
او یو ځل بیا د ګران هیواد دښمنانو ته دا په یادوي چې موږ د هغه لوی غازي امیر امان الله خان زامن یو چې د نړۍ تر ټولو لوی امپراتوري ته نهیرېدونکې ماتې ورکړې ده.
د 215 ماتل کلی اردو کمانډان بریج جنرال داو چاو فادار د امنیتي ځواکونو له لوري ډاډ ورکړ چې د وطن د دشمن د نابودولو لپاره د دوی اراده قوي ده.
امنیتي ارګانونه شپه ورځ په تودو سنګرونو کې ولاړ دي. د دشمن په مقابل کې خپلې سیمې سپر کړې دي او زموږ په دغه سپېڅلې وظیفه چې د خلکو او وطن د ثبات او امنیت د تحکیم لپاره اجرا کوو افتخار کوو.
د مراسمو په ورستوي کې فوزي نظامي تشریفات تر سره سوي چې پر مهال د افغان پوځ تجهیز او مسلکي روزنه روشانه سول. د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په هدف کندهار ښار ولسوالي ټول په ملي بیرغونو پوښل سوي او عام خلک دا ورځ په اتڼونو او خوشوي لمانځي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
او که د انټرنیټ اسانتیا هم لري نو ازادي رادیو پر انټرنیټ هم اوریدلی سي او مطلب مو لوستلی سي. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. د خپلواکۍ د جشن څخه ورځو یوې بل امنیتي مسلې ته پاکستان منلی چې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د دوی سرتیرو له افغان ځواکونو سره د جګړې په پایله سره تیروتنه کړې ده. دغه جګړه د دوشنبې په ورځ وسوه چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله پکې واوښته. د دغې جګړې د دلایلو د څرګندولو لپاره له دواړو لورو څخه پوځي جنرالانو او قومي مشرانو یوه جرګه جوړه کړې وه چې په اړه یې نور جزئیات روحالله انوري راکوي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواڼي ازادي راډیو ته وویل د تیرې دوشنبه په ماسپخین چې د ناړۍ ولسوالۍ په دوکلام کې د افغان پولیساتو او پاکستانی ملیشو ترمنځ کومه جګړه شوي او پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښتله. د سه شنبه په ورځ د پاکستان له چترال څخه یوه جرګه ارندو ته راغلې وه او د ناړۍ قومي مشرانو، د امنیتي ځواکونو مشرانو او ولسوال سره یې غونډه درلوده او د پیښې په اړه د معلوماتو راټولولو په خاطر د یو ګډ کمیسون د جوړولو او د اوربن د دوام پریکړه وشوه.
نازیم شیرمحمد د پاکستان او چرمیل سید اکبر، دبل شیرمحمد، نازیم او عثمان درې دغه دغه طرف او زمونږ د طرف نه یو د اردو د قومندان د کنډکو، یو شمشرحمان د سرحدي کنډکو، ولسوال بلګاما یوسف نتی ملي یو کارمندو، ملنګ حاجي، لالی حاجي، ګل ملا حاجي، شیر ملک د ولایتي شورا کې دی، نو د شلو پورې سنګیری هم دغه د نړۍ موسلین حاجي.
حاجی سخی مشوانی وای پاکستانی لوری منلی چی د جګړې په پیل کې لسرتیرو اشتباه شوه ده
هغه منلی چې منګا غلط پامی کړی ده
د دوکلام د جګړې د لاملونو د پیدا کولو لپاره په داسې حال کې د افغانانو او پاکستانیانو لخوا یو ګډ کمیسون جوړیږي چې تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین احضار کړی وو او ورته ویلی چې دا ډول کړنې به د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغیزې وکړي د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ پاکستانیانو څو ځله د روغې جوړې د خبرو د پیل کولو لپاره سپین بیرغونه اوچت کړل او غوښتنه یې دا وه چې ستونزه د خبرو او جرګې په وسیله هواره کړي هماغه و چې تیر ماښام جرګه جوړه شوه او د اوربند دوام پریکړه وشوه په جرګه کې د پاکستانی ځواکونو جنرالان او نور مشران شامل وو زموږ له لورې هم په نړۍ کې د پرتو ځواکونو قومندانان قومي مشران او ولسوال ګډون درلود پریکړه په دې وشو چې له دې وروسته به دواړه خواوې داسې تخطي نه کوي قومندان وویل پاکستانی لوری ومنله چې له سرتیرو یې خطا شوي او په راتلونکي کې به داسې څه نه کیږي د جرګې پاکستانیو مشرانو دا ومنله چې ګناه د دوی وه څومره ډزې چې شوي او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله او مالی زیانونه اوښتي دي په دې کار یې پښیماني څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې بیا به داسې څه نه تکرارېږي د دوشنبې ماسپښین 2:30 بجې پاکستانیو سرتیرو هغه مهال په افغان پولیساتو پولیسو ډزې پیل کړې چې کله یې د یو پوځي افسر جسد چې په ګولۍ وشتل شوی و وموندل شو جګړې د ماښام شپږو بجو پورې دوام وکړ او پکې د ولسي وګړو ترڅنګ دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه واوښتل
دوستانو مخکې مو د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستان سرتیرو ترمنځ د جګړو په اړه راپور واورید چې پاکستان یې د پیل پر غاړه واخیسته بلخوا افغان حکومت وایي چې دا ځل به پر خپله خاوره د پاکستاني پوځیانو د حملو په وړاندې جدي عمل کوي او د دغه هیواد د اتباعو امنیت او خوندیتوب یې له پاکستان سره د اړیکو معیار ګڼلی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه یې په افغانستان کې د پاکستان له سفیر سره خبرې کړې دي اجمل تورمان نور څه ترکوي
په کابل کې د پاکستان د سفیر تر احضارولو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ځل پر افغانستان د پاکستانی پوځیانو د حملې په برخه کې جدي دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داشان حملو دوام به د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز ولري د ښاغلي مستغنی په وینا افغانستان د خپلو اتباعو امنیت او خوندیتوب پاکستان سره د خپلو اړیکو د معیار په توګه اعلان کړی او د ده په وینا په کار ده چې د پاکستان دغه حملې چې د نړیوالو اړیکو او ګاونډیتوب د اصولو خلاف دي بندې شي
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې وروستیو کې پاکستان ته په واضح ډول وویل چې افغان دولت د ملي ګټو په سر کې د دې هیواد د اوسیدونکو د سر امنیت او خوندیتوب پاکستان سره د خپلو اړیکو د معیار په توګه اعلان کړی دی موږ هیله من یو چې دغه ډول حملې فوراً ودرېږي کنه نو دا شان حملې به د دواړو هیوادونو په اړیکو ښه اغیزه ونه لري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د پاکستان سفیر د 2 تنو افغان امنیتي ځواکونو د وژلو په مسله کې د اعتراض په دود احضار شوی و دغه سرتیری د پاکستان د راکټي حملو په نتیجه کې د دوشنبې په ورځ د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سیمه کې ووژل شول او څو دوکانونو اور واخیست او زیانمن شول ویل کېږي چې د پاکستاني پوځیانو دغه حملې چې وروسته بیا په یوې نښته بدله شوې په مرموز ډول په خپله پوسته کې د یو پاکستاني سرتیري تر مرګ وروسته پیل شوې دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا 50 کلونو را په دېخوا پاکستاني پوځیانو د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې راکټي حملې کړې چې په نتیجه کې په لسګونه کسان وژل شوي ټپیان شوي او بې ځایه شوي دي د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د دولتي مشرانو ترمنځ ګډ لیدلوری او ستراتیژیک تفاهم تر لاسه شي. د امریکا لپاره د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس او د نړیوالو اړیکو کارپور روحلا امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې لومړی باید امنیتی لومړیتوبونه مشخص شي.
پاکستان خپل ډیر مهم او ستراتیژیک هدفونه تعقیبوي. دلته یوازې ډیپلوماټیک کار ته اړتیا نه ده، تر دې زیات ستراتیژیک لیدلوری او تفاهم دی. د هیواد له امنیتي او سیاسي لومړیتوبونو څخه د یو مشخص تعریف کول هم مهم دي. د هر هیواد بهرنی سیاست د هغه هیواد په لویه کچه د کورنۍ سیاست ښکارندوی دی. کله چې موږ په کورنیو مسایلو کې د نظر یووالی ونه لرو، څنګه دا فکر کولای سو چې د بهرنیو مسایلو پر وړاندې خپل ځواکونه راټولولی او له مصیبتونو مخنیوی کولای سو؟
یو شمیر نور کارپوهان بیا ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان د حملو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي.
دوستانو ورځو بیا هم د کابل یو موضوع ته. د کابل ولایت امنیه قومندانۍ وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې د جی آی زیډ مرستندوی موسسې کارکوونکي اختطاف یو جنایي پېښه وه او د تښتونکو هدف یوازې د پیسو لاسته راوړل وه. خو د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون بیا دا یوه سیاسي پېښه یادوي. په دې اړه به نور تفصیل له رحمت الله افغان څخه واورو.
که څه هم تر اوسه د جی آی زیډ مرستندوی موسسې د کارکوونکي په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو د کابل امنیه قومندانۍ وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا اختطاف د پیسو په هدف شوی. د دې قومندانۍ مسؤلین زیاتوي تښتول شوې بهرنۍ د جرمني اوسیدونکې ده او په جی آی زیډ موسسه کې مهمه دنده درلوده. د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی که څه هم د تښتول شوې بهرنۍ مېرمنې د خلاصون په اړه د پرمختګونو خبره کوي، خو په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه کوي. ښاغلی عبیدی وایي د دې لپاره چې د تښتول شوې بهرنۍ کارکوونکي ژوند ته خطر پېښ نه شي، نه غواړي په دې اړه رسنیو ته زیات معلومات ورکړي.
تلاش بسیار وجود داره و کار صورت گرفته که انشاءالله
زیاد هڅې روانې دي او کوښښ کېږي چې ډېر ژر یوې مثبتې نتیجې ته ورسېږو. ټول شواهد چې موږ یې لرو د جرمي طریقې له مخې دا یوه جنایي پېښه ده چې اختطاف د پیسو لپاره شوی، کوم سیاسي او نظامي اړخ نه لري. زموږ هڅې روانې دي چې تښتول شوې ښځه ژر د تښتونکو له منګلو را خلاصه کړو.
د جی آی زیډ موسسې کارکوونکي د دوشنبې په ورځ چې غوښتل یې له موټر څخه ښکته او د خپل کار دفتر ته ولاړه سي، د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې وتښتول سوه. بلخوا د جی آی زیډ موسسې یو کارکوونکي د غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل وسلوالو په ډیر مهارت سره جرمني تبه د خپل کار د دفتر مخې ته له موټر څخه ښکته کړه او له ځان سره یې یووړه. له دې اختطاف وروسته په افغانستان کې د یادې موسسې ټول کارونه وځنډول شول او بهرني کارکوونکي له افغانستان نه ووتل او افغان کارکوونکي په کورونو کېناستل. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي دا ډول پېښې د افغانستان د دښمنانو کار بولي او زیاتوي دښمنان په داسې کړنو سره غواړي چې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندې سي. د دې کمیسیون غړي سید علي کاظمي وایي هغه معلومات چې امنیتي چارواکو دوی ته ورکړي د یوه سیاسي پېښه ده چې د پاکستان له لورې ترسره شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو سیمه ایز او نړیوال مطلب ته ورزو. په روسیه کې یوې محکمې د استونیا یو امنیتي افسر د جاسوسۍ په تور په 15 کاله بند محکوم کړ چې دغه پېښې نړیوال عکس العملونه هم راپورته کړي دي. په اړه یې صالح محمد صالح تفصیل لري.
د روسیې یوې محکمې د استونیا یو امنیتي افسر د جاسوسۍ په تور محکوم کړ. استونیا او بلجیم وایي دغه افسر په استونیا کې کال مخکې نیول سوی او له پولې اړول سوی چې د استونیا او اروپایي ټولنې سخت عکس العمل یې پارولی دی. د روسیې په شمال لویدیز پسکوف سیمه کې چې د استونیا پر پوله پرته ده، یوې محکمې استون کوهور د چهارشنبې په ورځ د جاسوسۍ، قاچاق، وسلې درلودلو او په ناقانونه توګه تر پولې د اوښتو په تور په 15 کاله بند محکوم کړ. دی څه باندې $1.5 million جریمه سوی هم دی. محکمې حکم وکړ چې کوهوار باید د بند موده په روسیه کې دننه په داسې زندان کې تیره کړي چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. اروپایي ټولنې ډېر ژر د دغه حکم په وړاندې اعتراض څرګند کړ او له مسکو څخه یې وغوښتل چې کوهوار خوشې او استونیا ته یې ستنول تضمین کړي. په همدې حال کې د استونیا صدر اعظم تاوی روی واس هم پر دې حکم خپل نظر څرګند کړ. د خپل ټویټر پر پاڼه د کوهوار نیونه غیر قانوني او له نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلله. بلخوا په مسکو کې د استونیا د سفارت مطبوعاتي مسؤلې ریګینا پلاندی پایو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کوهوار د خوشی کېدو غوښتنه وکړه.
موږ له نړیوال قانون سره سم له روسیې غواړو چې ایستون کوهوار ژر تر ژره خوشي او په ایستونیا کې دې د هغه کور ته په خوندي ډول ستون کړي.
مسکو ادعا کوي چې کوهوار د ایستونیا د کورونیو امنیتي خدماتو یو افسر و چې د سپتمبر پر 15 د روسیې په خاورې کې دننه د پټ ماموریت پر مهال نیول سوی چې نقدې پیسې، وسلې، د اواز ثبتولو آلې هم ورسره وي. خو ایستونیا وایي د روسیې ایجنټانو کوهوار د ایستونیا په خاورې کې دننه د وسلې په زور نیولی، د دلو پلونو او نورو نښو نښانو ښکاري چې دی تر کمین وروسته د وسلې په زور له پولې اړول سوی دی. ایستونیا دا د اختطاف پلان سوي عملیات بولي چې وایي په بهیر کې بې صدونکي لاسي بمونه هم کارول سوي دي. راپورونه وایي ایستون کوهوار غوښتل د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 15 له یو روسي مخبر سره وګوري. د دې کتنې هدف د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې د ایجنټانو، د روسیې د جنایي پیښو د څېړنې د سازمانونو او د روسیې او ایستونیا پر پوله د قاچاق د مخنیوي د عملیاتو څېړل شول سوي دي.
د ازادي رادیو پښتو مازیګرنی خبری مجله هم دومره ده. د دې مجله وړاندې کول لپاره زرغونه منګل ستاسو سره ده.
با تشکر از شما فریبا زایر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوبه را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور افغانستان گفته که کشورهای منطقه باید در امر مبارزه بر ضد تروریسم و تامین صلح در افغانستان همکاری کنند. گزارش های بین المللی را هم مشنوین. از دستگیری یک عسکر استونیایی در روسیه مشنوین که به اتهامات نادرست دستگیر شده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می کنیم، ولی نخست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. شمار از نیروهای امنیتی افغان به مناسبت 96مین سالگرد استقلال افغانستان با مدال غازی امان الله خان تقدیر شدند. 19مین نشست سه جانبه مقامات افغانستان، ایران و سازمان ملل متحد امروز در کابل با امضای دو تفاهم‌نامه پایان یافت و پارلمان آلمان امروز بسته سوم کمک مالی به یونان را تصویب کرد. سلام، شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت 96مین سالگرد استقلال کشور شمار از نیروهای امنیتی افغان را با عطای مدال غازی امان الله خان تقدیر کرد. این مراسم پس از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری با اشتراک مقامات عالی رتبه حکومتی و شمار از شخصیت‌های سابق جهادی و اعضای ولسی جرگه برگزار شد. رئیس جمهور غنی سالگرد استقلال کشور را به افغان‌ها تبریک گفت و از نقش نیروهای امنیتی در خونسا ساختن دسایس دشمنان کشور ابراز قدردانی کرد.
و با استقبال از روز بازپسگیری و دفاع از استقلال کشور، از میان 1000 مدال بخش عمده آن را و سربازان، افسران و منصوبان نهادهای دفاعی و امنیتی اختصاص دادیم.
اشرف غنی همچنان به مناسبت این روز دستور داد تا به تمامی قماندانان قول و اردوهای کشور ترفیع داده شود. 19مین نشست سه جانبه مقامات افغانستان، ایران و سازمان ملل متحد امروز در کابل با امضای دو تفاهم نامه در خصوص ایجاد تسلیحات به مهاجرین افغان در ایران پایان یافت. این نشست روز دوشنبه در کابل برای 3 روز برگزار شده بود. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که با مقامات ایرانی روی حضور قانونمند تمام افغانهای مهاجر در خاک ایران و برگشت داوطلبانه آنان به کشور به توافق رسیدند. او میگوید
در مجموع موضوعات مورد بحث ما به توافق نظر رسیدیم. مهاجرین ما که در کشورهای مختلف زندگی میکنند باید فرصت‌های مناسب را در اونجا در اختیار خودشان داشته باشند، مورد اذیت و آزار قرار نگیرند، مواجه با اخراج اجباری نباشند.
بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین افغانستان، در حال حاضر حدود 2,500,000 مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند که از این میان 1,300,000 مهاجر قانونی و متبقی فاقد اسناد اقامتند. ادامه خبرها. گزارش ها از ترکیه از بازداشت دو مرد مسلح خبر می دهند که بالای گاردهای صدارت تیراندازی کردند. خبرگزاری دوغان ترکیه می گوید مردان مسلح در نزدیکی قصر، جایی که این رویداد رخ داده بود، دستگیر شدند. روزنامه حریت در وبسایتش نوشته است که امبولانس ها در محل رویداد رفته و سرک برای ترافیک نیز مسدود شده است. تا هنوز از تلفات در این تیراندازی گزارش نشده. یونیسف میگوید از آخر ماه مارچ سال جاری تا کنون نزدیک به 400 کودک در نتیجه درگیری‌های یمن کشته شدند. به گفته این اداره، همچنان به تعداد مشابه از کودکان در این کشور از سوی گروه‌های مسلح استخدام شدند. گزارش یونیسف که دیروز نشر شد نشان می‌دهد که در درگیری‌های هفته پیش 398 کودک در یمن کشته، بیش از 600 مجروح و 377 تن دیگر از سوی گروه‌های مسلح استخدام شدند. پارلمان آلمان امروز بسته سوم کمک مالی به یونان را تصویب کرد که با آن یک مانع بر سر پرداخت قرضه به آتن رفع می شود. ولف گانگ شویبلا، وزیر مالی آلمان، امروز به پارلمان کشورش در برلین گفت: او می گوید ما همه موافق هستیم و این را می دانیم که بنابر دلایل گسترده به یک اروپای متحد نیاز داریم و این بدون اطمینان و اعتماد نمی تواند انجام شود و این کار نیاز به همبستگی دارد. من با این فیصله مشکل ندارم و از شما می خواهم که به پیشنهادات وزارت مالیه آلمان رأی تایید بدهید.
Stimmen Sie dem Antrag des Bundesfinanzministeriums zu.
آلمان در حال بسته سوم کمک مالی به یونان را تصویب کرد که هفته پیش آتن روی آوردن اصلاحات اقتصادی در آن کشور توافق نمود. اتحادیه اروپا و تمام کشورهای قرض دهنده به آتن از آن کشور خواهان آوردن برخی اصلاحات در امور اقتصادی شدند. وزرای مالی کشورهای یوروزون در 14 آگوست توافق کردند که 6 میلیارد دلار دیگر را به یونان قرضه بدهند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. رئیس جمهور افغانستان می گوید کشورهای منطقه باید در امر مبارزه با تروریسم و تامین سال در کشور همکاری کنند.
شاهد بودید پیام خود را به همه امسایه‌ها رساندیم و واضح ساختیم که باید مبارزه با ترور در صدر برنامه‌های کشورهای منطقه.
پیر و جوان افغان امروز سال روز استرداد استقلال کشور را جشن گرفتند.
گلگی امروز افتخار میکنه با فرقای سه رنگ آمده بر آمده. گلگی خوش است، این روز تجلیل میکنه.
مقامات افغان می گویند نشست سه جانبه اخیر میان افغانستان، ایران و کمیشنری ملل متحد در امور مهاجرین برای افغانهای مقیم ایران خبر خوش است. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشید. با سلام دوباره از خانه منگلستان، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی گفته کشورهای منطقه باید در امر مبارزه علیه تروریسم و تامین صلح در افغانستان همکاری کنند. آقای غنی امروز مراسم تجلیل از 96مین سالگرد بازپسگیری آزادی افغانستان گفت خواهان داشتن روابط نیک با تمام همسایه‌هاست و تلاش دارد تا با وحدت ملی افغانستان به یک کشور مرفع مبدل بسازد. از سوی هم رئیس اجرایی حکومت افغانستان اطمینان داده که نیروهای امنیتی برای دفاع از کشور آمادگی کامل دارند و نمیگذارند که افغانها از هم متفرق شوند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی هشدار می‌دهد که اگر افغانستان ناامن باشد، کشورهای منطقه در امان نخواهند بود. آقای غنی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از 96مین سال روز بازپسگیری آزادی افغانستان گفت همه کشورها باید در امر مبارزه با تروریسم همکاری کرده و تعهدشان را نسبت به تامین صلح در این کشور ثابت بسازند.
شاهد بودید که پیام خود را به همه امسایه‌ها رساندیم و واضح ساختیم که باید مبارزه با ترور در صدر برنامه‌های کشورهای منطقه قرار بگیرد. خواستیم همه بدانند که کسی نمیتواند خواسته های خود را با تهدید بر افغانها بقبولاند. اما همچنین تأکید داریم که ما خواهان صلح با عزت، پایدار و برقراری روابط نیک با همه همسایگان منطقه و جهان هستیم.
رئیس جمهور غنی گفت حفظ آزادی هر کشور وابسته به قوای سیاسی و اقتصادی اش و حکومت وحدت ملی در تلاش تقویت همین مسائل است. آقای غنی در حال یک بار دیگر کشورهای منطقه را به مبارزه جدی علیه تروریسم فرا می‌خواند که قبل از این هم در این بخش روی همکاری صادقانه کشورهای همسایه و منطقه تاکید کرده است. رئیس جمهور افغانستان وحدت ملی را یگانه راه برای مبدل ساختن این کشور به یک قدرت سیاسی و اقتصادی خوانده گفت بجز این راه یا باید به انتحار سیاسی گردن نهاد و یا اینکه در میان چالش ها باقی ماند.
یا به سیاسی انتحار کرد.
ما چند راه داریم، یا این که انتحار سیاسی میکنیم. انتحار سیاسی این است که به جای تقویت نظام به گونه شعوری و یا غیر شعوری اعتماد و باور مردم را نسبت به نظام ضعیف کنیم. راه دوم این که با نیم نفس با زندگی گذاره کنیم و راه سوم و بهتر از همه وحدت ملی است.
ملی وحدت.
رئیس جمهور غنی همچنان در مراسم تجلیل از روز آزادی افغانستان از نیروهای امنیتی افغان ستایش کرد و گفت آنان توانستند هر نوع دسیسه مخالفان مسلح را خنثی کنند و برای دفاع از این کشور آماده اند. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این مراسم تاکید کرد که افغانها برای حفظ آزادیشان به هر نوع فداکاری حاضرند. آقای عبدالله گفت وان که افغانها با تهدیدات مواجهند اما برای دفاع از کشورشان آمادگی کامل دارند.
اگر امروز هم به عزت مردم ما، به صلح و ثبات در کشور ما از یک طرف تجاوز صورت میگیره، از طرف دیگر نیروهای امنیتی ما، مردم ما و ملت ما و دولت ما در دفاع از ارزش‌ها و دستاوردهای مبارزات چند قرنی مردم افغانستان یک دست و یک پارچه قرار دارند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان تاکید کرد که افغان‌ها هیچگاهی نخواستند تا در خاک دیگران جنگ جاری باشد. افغانستان در 19 اگست سال 1919 میلادی آزادیش را از بریتانیا به دست آورد، اما آگاهان به این باورند که جنگ‌های داخلی در این کشور نگذاشت افغان‌ها با آرامی از آزادیشان سود ببرند.
شنیدین که رئیس جمهور غنی گفت کشورهای منطقه باید در امر مبارزه علیه تروریسم و تامین صلح در افغانستان همکاری کنند. آقای غنی به مناسبت تجلیل از 96مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان این مسئله را ابراز داشت. در رابطه با خود روز استقلال باید گفت که پیر و جوان و حتی اطفال در افغانستان 96مین سال روز استرداد استقلال کشور در پایتخت و دیگر ولایات جشن گرفتند.
امروز 28 اسد مصادف است با 96مین
دهاتن. به همین مناسبت در نزدیکی مسجد ایدگاه در شهر کابل که در سالهای گذشته یکی از محلات تاریخی برگزاری جشنها بود، گرده هم آمده و با راه‌اندازی تنها و ابراز خوشی ای روز تجلیل کردن. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل به مرکز شهر کابل رفته و گزارش را به این مناسبت تهیه کرده با هم مشنویم.
امروز 28 اسد مصادف است با 96مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان. باز هم ما آمدیم در شهر کابل تا ببینیم مردم از جشن چگونه استقبال میکنند. شنونده های رادیو آزادی، ما آمدیم در اینجا و میبینیم که شماری از اطفال هم از این روز تجلیل میکنند. بیاین از اینها پرسان کنیم که از این روز چگونه تجلیل میکنند، آیا معنای این روز میدانند؟
زمانم دیبهیر زنم را تیمه چی دوانستان خبلوکی روز د شپږ نیمې کلیزې منزل له بهرته تم راوت.
آزادی طوری که شما میشنوین در اینجا شمار زیادی از باشندگان شهر کابل گرد هم آمدن، عطن میکنن و پایکوبی میکنن و این روز را جشن میگیرن.
اسم عبدالرازق میباشه، باشنده مکریان کونه. امروز با کلگی قسمی که معلوم است جشن افغانستان است. قاضی امان الله خان در این روز از افغانستان آزاد ساخته، از جنگ، از ظلم و ستم انگلیس و کلگی امروز افتخار میکنه با مرفای سی رنگ آمده بر آمده. کلگی خوش است، این روز تجلیل میکنه.
این روز روزی است که پیام بسیار کلان برای همه هموطنان عزیز ما دارن، خصوصا استقبال ما از هم مردم افغانستان، همه نسل جوان و نسل هایی که در گذشته بودن. اینا کوشش و تلاش کردن تا افغانستان از شر بیگانه ها خلاص بکنن و ما افتخار میکنیم بالا همه گیشن.
حکومت افغانستان در پاسخ به حملات نظامی های پاکستانی بر خاک این کشور گفته مسئولیت اتباع افغان معیار روابط با پاکستان است. وزارت خارجه افغانستان گفته که موضع جدی حکومت این کشور در پیوند با سفیر پاکستان مقیم کابل ابراز کرده، اما شماری از کارشناسان که روابط بین المللی میگن که نیاز است تا حکومت افغانستان دید مشترک و تفاهم استراتژیک نسبت به مسائل داشته و اولویت های امنیتی را مشخص بسازد. این در حال است که دو روز پیش در نتیجه عملات نظامی پاکستانی بر ولایت کنر 8 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. سحر لیوال جزئیات دارد.
پس از احضار سفیر پاکستان مقیم کابل، وزارت خارجه افغانستان میگوید این بار در پیوند به حملات در سوی نظامیان پاکستان بر افغانستان جدی است. این عکس العمل پس از آن نشان داده شد که 8 سرباز سرحدی در نتیجه انداخت سلاح ثقیل از سوی نظامیان پاکستان و روز دوشنبه در ولایت کنر کشته شدند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ادامه این گونه حملات بر روابط میان دو کشور تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.
جمهوری اسلامی افغانستان اخیراً به وضاحت به جانب پاکستان اعلام داشته که دولت افغانستان در راست منافع ملی کشور امنیت و مسئولیت جان شهروندان خود را به عنوان معیار رابطیش با پاکستان اعلام داشته. ما امیدوار هستیم که این گونه حملات فوراً توقف پیدا بکنه و ادامه این گونه حرکات تخریب‌آمیز بالای روابط دو کشور تاثیرات سوء و ناگواری بر جا خواهد گذاشت.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، سفیر پاکستان در کابل در اعتراض به کشته شدن 8 تن از نیروی امنیتی افغان از سوی این وزارت احضار گردیده است. این سربازان در نتیجه حملات راکتی پاکستان روز دوشنبه در دوکلام ولایت کنر کشته شدند و چندین دکان در این محل آتش گرفت و خسارمند شد. گفته شده که این حملات نظامیان پاکستان که منجر به درگیری شد پس از مرگ مرموز یک سرباز پاکستانی در پستش آغاز شد. این در حال است که از حدود 5 سال بدین سو بارها نظامیان پاکستان حملات راکتی را بر برخی ولایت‌های سرحدی افغانستان انجام دادند که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته، زخمی و بی‌جا شدند. پاکستان اخیراً قصد داشت تا تأسیسات نظامی‌اش را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ایجاد کند که در درگیری ناشی از این اقدام پاکستان یک سرباز افغان کشته شد. دو سال قبل هم تلاش برای اقدام مشابه را در ولایت ننگرهار انجام داده بود. در اعتراض به این اقدامات و حملات پاکستان، وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان مقیم کابل را چندین بار احضار کرده است که به گفته مقام‌های این وزارت نتیجه دوامدار در پی نداشته است. اما شماری از کارشناسان روابط بین المللی میگویند که برای جلوگیری از چنین حملات نیاز است تا دید مشترک و تفاهم استراتژیک میان دولت مردان و حکومت ایجاد شود.
گزارش ها و مصاحبه های ویژه از رادیو آشنا.
قرن 21 و دوام محاکم صحرایی در افغانستان. مصاحبه اختصاصی من نسرین محمود عزیزی با والی و یک عضو ریاست سارنوالی ولایت سرپل در برنامه شامگاهی رادیو آشنا.
رادیو آشنا، صدای امریکا. گزارش ها و مصاحبه های ویژه.
ساعت 6:50 که شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. میپردازیم به ادامه گزارش ها. بررسی های ابتدایی قماندانی امنی کابل نشان داده که کارمند ربوده شده مؤسسه کمک رسان جی آی زید یک رویداد جنایی بوده و هدف روباینده ها به دست آوردن پول است. ای کارمند مؤسسه جی آی زید که تبع آلمان است، 3 روز پیش منطقه قلعه فتح‌الله شهر کابل ربوده شد و تا حال ناپدید است. اما کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه گفته که تماس هایی که با مقامات امنیتی داشتن، ای رویداد یک رویداد سیاسی بوده و دسته پاکستان دری دخیل می باشه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
با گذشت 3 روز از سرنوشت یک کارمند ربوده شده ی مؤسسه کمک رسان جی آی زید تا اکنون معلوماتی در دست نیست و قماندانی امنیه کابل می گوید بررسی های تازه نشان می دهد که این تبع خارجی به هدف به دست آوردن پول ربوده شده است. این کارمند مؤسسه جی آی زید یک خانم و تبع جرمنی است و به گفته مسئولان قماندانی امنیه کابل مسئولیت یک بخش مهم را در این نهاد داشته است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل از پیشرفت ها در بررسی هایشان از این رویداد سخن میزند.
تلاش بسیار وجود داره و کار صورت گرفته که انشالله امیدوار هستیم به زودی به نتیجه مثبت برسیم. به آزادی خانم تمام شواهد و مدارکی که ما داریم، طریقه یا اسلوب جرمی که صورت گرفته، یک هدف جنایی است، فقط یک اختطاف است با منظور اخذ پول یا منفعت کلی سیاسی و هدف نظامی وجود نداره و ما امیدوار هستیم که به زودی بتانیم دوباره این خانم از چنگ اختطافچی آزاد بسازیم.
این کارمند نهاد کمک رسان جی آی زید روز دوشنبه پس از آن که میخواست از موتر پیاده شود و به سوی دفتر کارش برود، از سوی مردان تفنگدار از منطقه قلعه فتح‌الله در شهر کابل ربوده شد. یکی از مسئولان این نهاد گفت برای امنیت جان این خانم حتی نمیتوانند از وی در رسانه‌ها نام ببرند. و اما یکی از کارمندان این نهاد که نمیخواهد از وی نام گرفته شود، به رادیو زودی گفت افراد مسلح این تبع جرمنی را در مقابل دفتر کارشان با مهارت از شیشه موتر بیرون کردند و پس از آن با خودشان بردند. پس از این رویداد گفته میشود که این نهاد فعالیت‌هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده و کارمندان خارجیان به شهر مزار شریف و بیرون از کشور انتقال داده شدند. کارمندان افغان آن نیز به گونه موقت خانه نشین شدند. شماری از اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه ادامه چنین رویدادها را تلاشی از سوی دشمنان افغانستان برای توقف کار نهادهای کمک رسان در این کشور می‌دانند. سید علی کاظمی عضو این کمیسیون می‌گوید
خوشبختانه حکومت وحدت ملی در رابطه با سیاست خارجی و همچنان صالحه و جنگ تصمیم اتخاذ کردن که من بعد اختیار دست خودشان بوده باشه، خودشان تصمیم گیر بوده باشه. من از این فرصت استفاده میکنم، هر آن ضربه ای که در اختیار داشته باشن با پیکر مردم افغانستان و از جانب دیگر به دوستان افغانستان اینا وارد میکنن. این اختطاف هم که صورت گرفته طبعا ناشی از همین تصمیم است. تا جایی که ما را نیروهای امنیتی که تا یک 2 روز آینده نتیجه را به مردم افغانستان اینا اعلان بکنن.
سفارت جرمنی درباره این که آیا فعالیت این نهاد در کابل اثر گرفته خواهد شد و بررسی های آنان از چگونگی ربوده شدن این خانم به کجا رسیده است چیزی نگفت. اما پیش از این وزارت خارجه این کشور از آغاز بررسی های جدی در این باره خبر داده است.
رادیو آزادی.
اداره مرکزی احصای افغانستان گفته تا زمانی که امنیت در کشور تامین نشه قادر به انجام سروی نفوذ نخواهد بودن. یک مسئول در اداره امروز صحبت با رادیو آزادی گفت که اونا در زمینه نفوذ شماری به جز از معضل امنیتی در بخش های تکنیکی، لوجستیکی و ظرفیت کدام مشکل ندارن. ای در حال است که اداره انکشاف بین المللی امریکا به تازگی اعلان کرد که $15 میلیون به خاطر تکمیل سروی عمومی نفوذ و خانواده ها به حکومت افغانستان کمک میکنه. فریبا واحدی جزئیات داره.
اداره مرکزی احصایه میگوید ناامنی ها سبب شده که سروی در خصوص نفوذ شماری در کشور انجام نشود. سمی نبی رئیس دیپارتمنت عملیات ساحه در این اداره در صحبت با رادیو زدی گفت که تلاش دارند از طریق سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافیکی نفوذ کشور را تخمین کنند.
تا زمانی که شرایط امنیتی کاملا تامین نشده تمام افغانستان خصوص شماری نفوذ مستقیما اجرا کرده نمید. بنان امی مبلغ را که نامیتن ما یک مقدارش با کمک های دیگه که از کشورهای دیگه از ژاپن داریم و در امی سروی فعلا استفاده خود کردیم، اما در صورتی که زمینه مساعد شود برای شماری نفوذ در سراسر افغانستان مبلغ بیشتر از اون دوج استفاده خود کرد.
آقای نبی گفت که سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافیکی تا کنون در 7 ولایت تطبیق شده است و کنون هم جریان دارد. و افزود در این سروی 50% خانواده ها در یک ولایت تحت پوشش قرار می گیرد و در صورت سروی کامل یک ولایت این سروی می تواند جاگزین سروی نفوذ گردد. اداره مرکزی احصایه در حال ناامنی ها را مانع اساسی انجام سروی نفوذ در کشور می خواند که بعد تازگی اداره انکشاف بین المللی امریکا اعلام کرده است که به خاطر تکمیل سروی عمومی نفوذ به حکومت افغانستان $15 میلیون کمک می کند. در خبرنامه این اداره گفته شده است که از تکمیل شدن سروی اطلاعات دیموگرافیک و اقتصادی این مقدار پول را در اختیار حکومت افغانستان و تمویل کنندگان قرار می دهد. سروی کنونی اقتصادی، دیموگرافیکی و اجتماعی با هزینه $74 میلیون در همکاری با صندوق وجهی سازمان ملل متحد از سوی اداره مرکزی احصایه افغانستان به پیش برده می شود. در این میان آگاهان امور می گویند که مشخص بودن رقم نفوذ یک کشور بسیار مهم است، زیرا راه اندازی بیشتر برنامه ها بر اساس میزان نفوذ صورت می گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 6:56 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. مازرگون منگل هستم. تشکر که با ماستین. روسیه کارمند امنیت استونیا را به اتهام جاسوسی به 15 سال زندان و پرداخت $13,000 آمریکایی محکوم کرد. استونیا اتهامات وارد شده بالای کارمند امنیتی خود را رد کرده و گفته که اجنت های روسی ای کارمند امنیتی استونیایی را به زور اسلحه و تهدید از قلمرو استونیا ربوده و به روسیه انتقال دادند. جزئیات موضوع را از همکارم فرشته نگاه مشنوید.
محکمه منطقوی پسکوف روسیه یک کارمند امنیت استونیا را به اتهام جاسوسی به 15 سال زندان محکوم کرد. بر اساس حکم محکمه، آستان کاور مدت 15 سال را باید تحت نظارت شدید امنیتی در زندان روسیه سپری کند و همچنان $1,500 آمریکایی را به طور جریمه بپردازد. اتحادیه اروپا بازداشت و محکمه این افسر استونیایی را در روسیه محکوم کرده است. فدریک موگیرنی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت بازداشت غیرقانونی کوور نشان دهنده نقض آشکار قوانین بین المللی از سوی روسیه است و همچنان افزود از اینکه محکمه آستون کوور در عقب درهای بسته صورت گرفت و از حقوقش محروم شده است. صدر اعظم استونیا با تقبه این محکمه روسیه در پیام توترش گفته است بازداشت غیرقانونی نقض آشکار حقوق بین المللی است. مسکو ادعا می کند که یک کارمند امنیت استونیا که با خود پول نقد و مهمات همراه داشت در 5 سپتامبر در داخل خاک روسیه بازداشت شد. اما استونیا اتهامات وارد شده بالای کارمند امنیتی این کشور را رد کرده. میگوید اجنت های روسی وی را به زور اسلحه و تهدید از قلمرو استونیا را بوده و به روسیه انتقال دادند. مقامات استونیا میگویند کوور برای بررسی از عملیات قاچاق به سرحد میان این دو کشور رفته بود. کوور چند روز پس از آن از سوی روسیه بازداشت شد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اظهار اطمینان کرده گفته بود که استونیا از حمایت ناتو برخوردار است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:58 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، تازه ترین موضوعات خبری امروزی بود که حکومت افغانستان در پاسخ به عملیات نظامی های پاکستانی بر خاک کشور گفته که مسئولیت اتباعی افغان معیار روابط با پاکستان است. از طرف دیگر رئیس جمهور غنی امروز از کشورهای همسایه افغانستان خواست که منطقه باید امر مبارزه علیه تروریسم و تامین صلح در افغانستان همکاری کنه، نه خرابی. این بیانات رئیس جمهور غنی در مناسبت با روز استرداد استقلال کشور ابراز شد، روزی که از او پیر و جوان و حتی اطفال در نقاط مختلف کشور ازش تجلیل کردن. یک موضوع دیگه خبری ای بود که بررسی های ابتدایی قماندانی امنی کابل نشان داده که کارمند ربوده شده مؤسسه کمک رسان جی آی زید یک رویداد جنایی بوده و هدف روباینده ها به دست آوردن پول بوده. ساعت نزدیک به 7 به وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری نزدیک شدیم. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.